د مشال ریډیو په دې ستا خبرونه کې موزه بوري وال کاکړ هر کلی کوم وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین 2 بجې سوی په دې ستا خبرونه کې په ګلګت پاکستان کې سوی پیښه 2:19 خبرونه د دې غړې برخه دي چې لومړی به د سندرو امیل وي او د خبرونه په دویم مای کې به د ځوانانو ژغ 19 پروګرام په ژوندۍ بڼه وره خو لومړی د دې ست خبرونه چې ملیحا امیر صدای وړاندې کوي.
السلام علیکم ته ټول اول د خبرونو سټکی نن د گلگت په نلتر سیمه کې د هلیکاپټر را پریوتلو په پیښه کې شپږ کسان وژل شوی دي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی د کاشغر گوادر لار بدلولو پر ضد د پاکستان پارلمان مخې ته د احتجاجي ناستې اعلان کړي او په برېټانیا کې 13 ورځې تر انتخاباتو وروسته ښکاري چې د وزیر اعظم محافظه کار ګوند بیا په واک کې پاتې شي. تفصیل د گلگت په نلتر سیمه کې د پاکستان د پوز ایم آی ولس هلیکاپټر د راپریوتلو په پیښه کې شپږ کسان وژل شوي دي او یو شمېر نور ژوبل دي. د پاکستاني پوز ویان میجر جنرال آسم سلیم باجوا په ټویټر پیغام کې ویلي دي چې په وژل شویو کسانو کې دوه پایلټان د ناروې او فلیپین د سفیرانو په ګډون د انډونیشیا او ملیشیا د سفیرانو کوروادانې شامل دي. د نوموړي په خبره په پیښه کې د هالند او پولند سفیران ژوبل دي. دا پیښه په داسې وخت شوې ده چې نن د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف یاد سیمه کې د چیر لفټ منصوبه پرانیسته کوله او له دې مقصد لپاره د ځینو هیوادونو سفیرانو او بارني میلمانه د غزای ته ورتلل. نواز شریف په پیښه غم او افسوس اظهار کړی او په پیښه کې ژوبل شو کسانو ته د درملنې او سهولتونو ورکولو هدایت کړی دی. له دې وړاندې باجوا په ټویټر پیغام کې ویلي چې په هلیکاپټر کې د پیښې په وخت شپږ پاکستانی وګړي او یو لس بارنیان سوار وو. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي د روانې میاشتې پر 12 نیټه به د پختونخوا اسمبلی ټول غړي د گوادر کاشغر لار بدلولو فیصلې پر ضد د پاکستان پارلمان مخې ته احتجاجي ناسته کوي. نوموړي دا اعلان ویګا په اسمبلی کې د ټولو سیاسي ګوندونو د پارلماني مشرانو تر جرګې وروسته وکړ. دوی ویل د پاکستان وفاقي حکومت وایي ځینې خلک سازش کوي حالانکه اصلي سازش مرکزي حکومت کړی دی.
سازش خو دوی کړی دی چې د لارې روخ یې بدل کړی دی. دا شی خو دوی لنجمن کړی دی. که خپل اصلي لارې برقرار ساتلې شوی وي نو دوی کې به هیڅ لنجه نه وي. زموږ غوښتنه دا ده چې په زړه لارې دا منصوبه سرته ورسی چې دا صوبه هم ترقی وکړي.
خټک پر وفاقي حکومت تور پورې کړ چې لا پښتونخوا ګیس او بجلی اخلي خو دوی ته د دوی حقونه نه ورکوي. د پاکستان وفاقي حکومت د لار بدلولو تور ردوي. د بلوچستان گوادر پولیس وایي له یو کور شپږ یمنی وګړي په داسې حال کې خوشي کړي چې په زنځیرونو تړل شوي او په بدن یې د تشدد نښې وي. د سیمې پولیسو یو مشر امام بخش بیګا مشال ویډیو ته ویل دا کسان یې 13 ورځې په نوې آبادی کې هغه مهال خوشي کړل چې دوی د حاجي لوکمان په نوم د یو کس نیولو لپاره په یو کور چاپه واله. دوی ویل له یمنو وګړو یې پلټنې پیل کړي دي چې کله او څنګه گوادر ته ورغلي او څومره موده د حاجي لوکمان په بند کې تیره کړې ده. امام بخش زیاته کړه چې لوکمان د نشه یي موادو قاچاقبر دی او له مودې راهیسې پولیس پلټه کې دي. په کوسیر کې د جماعت اسلامي اعزاز الملک د صوبایي اسمبلی 95 حلقې پر څوکې ضمني انتخابات ګټلې دي. د غیر سرکاري او غیر حتمي نتیجو تر مخه نوموړي د 13 ورځې په انتخاباتو کې 3,900 رایې ترلاسه کړې دي. په انتخاباتو کې د عوامي نېشنل ګوند خان بهادر د 14,322 ووټونو په ترلاسه کولو دویم راغلي دي. د کوسیر د 95 حلقې څوکې هغه مهال خالي شوې وه چې د جماعت اسلامي مشر سراج الحق سینیټر وټاکل شو. خبرونه د مشال ریډیو ناوړه. افغان ولسمشر اشرف غنی د پاکستان له پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری او پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی سره لیدلې دي. د ولسمشر له دفتره پخپور شوی بیګانی بیان کې راغلی غنی دواړو مشرانو ته ویل چې ترهګری د افغانستان او پاکستان په ګډون د سیمې لپاره ګواښ دی چې پر ضد یې باید ګډې هڅې وشي. بیان زیاتوي زرداری وویل چې د اسلام آباد او کابل ترمنځ د اقتصادي راکړې ورکړې او سوداګرۍ پراختیا لپاره به هلې ځلې وکړي. یو افغان چارواکی وایي چې د پاکستان له پولې سره نږدې د افغانستان په کونړ ولایت کې یو امریکایي ډرون برید 9 وسلوال وژلې دي. د ولایت پولیسو مشر عبدالحبیب سید خیلی وایي چې د مئی پر 9 نیټه په شوي برید کې وسلوالو ډله په نښه شوه چې په سیمه کې د تیر یو کال نه فعالیتونه لرل. د نوموړي په خبره د یادې ډلې مشر سره د خپل زوی او نورو کسانو وژل شو. د برید په وخت 9 واړه کسان په موټر کې روان وو. وسلوالو په دې اړه لاس نه دی ویلی. سعودي عرب ویلی په یمن کې د 15 ورځنی اوربند پیلولو ته چمتو دي چې هغه ملیونونو خلکو ته بشری مرستې ورسول شي چې شخړې ګواښلې دي. تیر ورځ د دې اوربند وړاندیز د سعودي عرب د بارنو چارو وزیر عادل الجبیر او د امریکایي سیال جان کیری په ګډه وکړ. دا په داسې حال کې ده چې د سعودي عرب په مشرۍ ائتلاف ویلي د یمن حوثي یاغیان به سخت او درون قیمت ادا کوي، ځکه چې یاغیانو د سعودي عرب په سرحدي سیمه کې لږ تر لږه 15 کسان ووژل. د ائتلاف ویان برید جنرال احمد السیری وویل د سعودي عرب حفاظت ائتلاف او سعودي ځواکونو لپاره تر ټولو مهمه ترجیح ده. دوی ویل د غبرګون عملیاتو سپیلېږي او چې پکې به د حوثیانو ټول مشران د هغوی تر واک لاندې سیمې او د مشرتابه مرکزونه په نښه کوي او دا چې دا به محدود عملیات نه وي. یمنیو یاغیانو لا د اوربند وړاندیز په جواب کې څه نه دي ویلي. تیر ورځ په برېټانیا کې تر انتخاباتو وروسته داسې ښکاري چې د هیواد د وزیر اعظم محافظه کار یا کنزرویټیو ګوند د راتلونکو 15 کالو لپاره بیا په اقتدار کې پاتې شي. د بی بی سی لخوا ترسره شوې نظر پوښتنه ښایي چې کېدی شي د ډیوډ کیمرون ګوند د پارلمان د ولسي جرګې په 6.5 چوکو کې 3.26 ترلاسه کړي. رپورټونه وایي چې ټاکل شوی نن کیمرون د ملکه الیزابت سره وګوري. له پاچاهي سره کتل د حکومت جوړولو لپاره رسمي ضرورت دی. له دې سره کیمرون ته د لیبرل ډیموکراټانو سره د خپل اوسني ائتلاف ساتلو په شمول حکومت جوړولو لپاره څو نورې لارې پیدا شوې. د کیمرون د بریا به دا معنوي چې برېټانیا ممکنه ده په دوو کالو کې دننه په اروپایي اتحادیې کې د شمولیت یا نه شمولیت په اکله له ریفرنډم سره مخامخ شي. د نظر پوښتنې له مخې مخالف لیبر ګوند د مایوسون کې نتیجې سره مخامخ دی چې د سخت سیالۍ د اټکل باوجود یوازې 299 سیټونه ترلاسه کړل. او د امریکا دفاع وزیر اشتن کارټر ویلي د هیواد ځواکونه د اسلامي دولت ډلې پر ضد جنگیدو لپاره د شامي جنگیالو د یوې وړې ډلې روزنه پیل کړې ده. د اتر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه ستاسو پام را ګرځو. د کرن صوبای او د موسم حال ته چې رابعه اکرم خان یې وړاندې کوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.25 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.25 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاونډ په 1.55 روپۍ او په 1.55 روپۍ یو یورو په 1.45 روپۍ او په 1.45 روپۍ یو ریال په 19.40 روپۍ اخیستل کیږي او په 19.45 روپۍ خرڅول کیږي. یو درهم په 19.50 روپۍ او په 28.10 روپۍ او یو افغانۍ په 1.68 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.08 روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ پېښور، بنو او کوئټه کې د باران امکان دی. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت کې او کم 30 او کم نه کم 40، بنو کې 30 او 20 او کوئټه کې 40 او 19 وي.
خبرونه تاسو له مشال ریډیو څخه اوریده چې ملیحا مرزاده او رابی اکرم خان وړاندې کول. اوس بولر سو اسلام آباد ته لغه ځای د مشال ریډیو خبريال ریاض مساخیل سره د ټلیفون پر کرشه دی. ریاض مساخیل به تاسو ته په گلگت کې د سوي نننۍ پیښې تازه حال وړاندې کړي چې هلیکاپټر لویدلې او د دوو سفیرانو بهرنیو سفیرانو په ګډون شپږتنه پکې وژل شوی دی. ریاض مساخیل په خبرونه کې هرکلی وایو، درته په دې اړه تازه معلومات لاوریدونکو سره شریکوي.
جی بوروال، ډیره مننه. څنګه چې موږ وخت په وخت د خپلو اوریدونکو سره دا خبره شریکه کړې چې یو پوځي هلیکاپټر MI-19 چې پکې 11 غیر ملکي او شپږ پاکستانیان ناست وو او دا د گلگت نلتر سیمه ده، کوم چې یو د سیلګرۍ مقام دی. هلته کې روان و. هلته کې بنن وزیر اعظم د چیرلفټ یو منصوبه و، د هغې پرانیسته کول او دغه منصوبې کې د ګډون لپاره یا د پرانیستې دستورې کې د مختلفو ملکونو سفیرانو او غیر ملکي چې کوم مېلمانه دي هغې ته د ګډون بلنه ورکړې شوې وه. خو دغه دوران دغه هلیکاپټر چې کوم دی نو هغه بیړنې ناسته وکړه او د هغې په وجه باندې کوم چې د پاکستاني پوځ د مطبوعاتو اداره د مطبوعاتو څانګه ده، د هغې مشر میجر جنرل عاصم سلیم باجوه وایي چې په دغه پیښه کې 2 پایلټان او 4 غیر ملکي چې کوم دی نو هغه وژل مړه شوي دي. په دغه مړه شوي کسانو کې د ناروې او د فلپاین سفیران دي، دغه رنګ د ملیشیا او د انډونیشیا د سفیرانو کورودان دي پکې، او ورسره په چې کوم جوبل کسان دي په هغه کې د هالند او د پولند سفیران چې کوم دي نو هغه په دغه جوبلو کې شامل دي. دغه رنګ وزیر اعظم چې کوم دي نو هغه بیا د دغه منصوبې د افتتاح او نقله هغه واپس راغی اسلام آباد ته، او کم په پیښه باندې چې کوم پیښه کوم خلک مړه دي په هغه خپل خفګان څرګند کړو، هغه کوروالو سره خپل خواخوږي شریک کړه، او دغه رنګ جوبلو ته د غوره درملنې ورکولو هدایت هم وکړو. بل طرف ته تحریک طالبان پاکستان د دغه پیښې پلا په سر اغسته ده او وای چې دا هلیکاپټر را پریوته نه دی نه بیلنه ناست کړی دا بلکې دا مونږه د خصوصي کاروای دوران هغه مونږ وشته دی او دا مونږ را غورځولې دی. جی
ډیر مننه. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال ریاض مساخیل تاسو ته تازه معلومات درکول.
دا مشال ریډیو دا
اوسم تاسو ته د مشال ریډیو نیوز پروګرام د سندرو امیل وړاندې کوو. د سندرو امیل د دې اونۍ په خبرونه کې د خیالګل نسیم چې د خیبر پښتونخوا د چارسدی یو ځوان سندرغاړی دی د هنري کارونو په اړه او په دې خبرونه کې ځینې سندرې هم ستا کوربه هارون باچا دی.
سندرو امیل خبرونه کې زما هارون باچا سلامونه ومني. قدرمنو په داسې حال کې چې د پښتو موسیقۍ یو د پام وړ شمیر مینوال په دې وروستیو کې د پښتو سندرو د شعر او موسیقۍ د پریوتی معیار له امله شکایت کوي. د سیمې ځینې سندرغاړي شوري هڅه کوي چې د خپلو سندرو لپاره ښه شعر انتخاب او د پښتو له روایتي سازونو سره یې ثبت کړي. د دغو هنرمندانو له جملې څخه یو د خیبر پښتونخوا په چارسده کې میشت خیال ګل نسیم دی. نوموړی له غزل ویلو سره زیاته علاقه لري او تر اوسه یو شمېر آډیو کیسټونه مارکیټ ته ورکړي دي. د دې ونې په سندرو امیل کې بعد خیال ګل نسیم د هنري کارونو په اړه هم د نوموړي له خولې واوري. تر څنګ یې نوموړي ویلي څو غزلونه مې هم درته راوړي چې لومړی ترې دا یو دراوړو. خیال ګل نسیم په غږ مو د رحمت شاه سایل غزل اوریدو. نسیم وای په وړکتوب کې لزینو کورنۍ او ستونزو سره مخامخ شو چې لوجه یې ونه شو کړی د ښوونځي زده کړې پر مخ یوسي. د په خبره له موسیقي سره هم په وړکتوب کې مینه پیدا شو او د خپل ملګرو په هڅونه یې سندرو ویلو ته مخه کړه.
1984 زما پیدایش ځای چې دی موږ د سوابه سره تعلق ساتم زموږ کلی شوی اډه پر ملو دی او اوس چې اوسېږم زه پاش نگر کې اوسېږم. زما تعلیم لږ ډېر دی داسې مډل کلاس اتم پورې ځي داسې حالات داسې جګړه ته جوړ شو چې بیا پکې زمونږ مکتوب نه واته نه کېده او ستونزې پېښې شوې وې زمونږ د خپلو وروڼو سره. بیا د خپلو ترونو سره بیا زمونږ د غچونو دا په داړه خبرې جنسي کې شوې وه واته لس کاله موږ دلته تېر کړو نو په دې وجه باندې زمونږ تعلیم محروم پاتې شوې. ډېر ماشوم وم چې ما به دا سندرې ویلې ځان کې د کور نه بالکل اجازت نه خو ډېر بې انتها مینه وه نو کور والا را باندې لکه بیلا دکو نو عمر له لکه ما چې د وخت نه هم کومه موسیقي اورېدلې ده نو لکه ښه کلام مې اورېدلې دی بیا تاسو خو مې ډېر زیات اورېدلې دي کوم تالی البم چې وو نو هغه به بالکل زما ټیپ چې وو دا زما په سینه پروت و. دا هم د زما لپاره د اعزاز خبره چې ما د ژوند لومبۍ سندره ویلې وه هغه هم ستاسو وه د ګران بابا غزل ستا د نظر د کمال پرېوتم او نو دا به ما د منګیره باب سره وی او بیا به مې یو بل غزل وی شونډو یې د مستو عمارونو په ټالو ځانګل د ګلزار لره ما ته خو په خپل آواز کې داسې خاص په ښکارېده خو به خلکو مینه وه د یارانو دوستانو چې وایي ته وایا سندرې وایا.
خیال ګل نسیم زیاتوی د موسیقۍ مسلکی زده کړې کړې دي او لا هم دغه کار ته دوام ورکړی دی. د خپل آډیو البمونو په اړه هم معلومات راکوي او وایي چې زیاتره غزلونه پکې ویلې دي.
بیا ما ملاقات پکې د فاروق استاد سره وشو. فاروق استاد هم د سوابه سره تعلق ساتي دلته پاش نغر کې ویل کوم یو ځای پاتې کیږي تقریبا زما د فن د 12 کال وشو او په دې 12 کې د خپل استاد سره یو ځای پاتې شوی ما زما خوش قسمتی وه. بیا استاد هم داسې یو درس را کړو چې هغه وی بچې تاسې کار دي چې ته پښتونخوا کې اوسې نو بیا تاله به کارې چې د پښتو غزل او د پښتو سندره ته ډېر زیات توجه ورکړي نو د خپل استاد په مرسته باندې د غزل او د ښه کلام کوشش کوم. دغه مې یو لار ده او دغه زما مشن دی چې د ښه غزل خلکو خپلو مینهوالو ته ورسوم. زما ټوټل چې دي نو دا درې البمه مارکیټ ته راغلي دي. شاعران خو زما ټول مې خوښ دي پښتو لپاره هلې ځلې کوي. حاجي د ساحل صاحب کلام زیات کر د ګوهر رحمان راز صاحب کلام مې ویلو د اباسین صاحب حسین احمد صادق صاحب زبیر اسرت صاحب شفیق الله شاداب صاحب یا په دیم البم کې چې یو ما د خاطر بابا یو غزل حمزه بابا د غنی خان یو کلام مې ویلو اجمل خټک صاحب یو نظم مې ویلو دي.
دا پر سو سو چې مزړوران وي خلک خپل کور نوران وي نوران وي
اوریدونکو د سندرو امیل خبرونې ته تاسو غوږی چې دا اونۍ پکې د خیبر پختونخوا د چارسدې د یو ځوان سندرغاړي خیال ګل نسیم سندرې او خبرې اوري. نسیم وایي د هنر هدف یې ارزانه شهرت او زیاتې پیسې لاسته راوړل نه دي. د ده په خبره یو سندرغاړی باید داسې شعر ووایي چې د پښتنو په ادبي او هنري حلقو کې په ښه نوم یاد شي.
زیات تر داسې مرګري وي چېرې تاسو د فیمیل سره ګانه ولې نه کوئ، داسې ایک دم ولې تاسو پاپولر کېږئ نه؟ زه ورته اکثر د میډیا سن سره یو خبرو کوم، نوی یو انټرویو ما کتنه، هغه وی چې یاره پاکستان میں گلوکار ہوا کی طرح جاتے اور طوفان کی طرح چلا جاتے. نو هغه مخ کی کانتر ته تاسو کو چې دا غي وجه سو نو یو ته وی چې دی د کلام او د کوشش نه کوي نه، نو لګو آیا خو آیا نخ شعر ہوا ہے کہ تو خزے کے خلق مستائی آواز خو فطری شے دے اور پر محنت باندھے والے بالکل ٹکی گی بے لے چدن دام بدو ہے مچ و فطری عمل لے خدا کم از کم دا خ کلام انتخاب دار انسان کا وش کی جو دا سے کلام نہ پے مچے دے دخ پلو بچ سر پخ پل کور کے نشم ہو رہے دے زما خو خپل جی دا دغه دے ان شاء الله دا سے کلام بزنو ہے مچ ما تخپل مینوالی وی شی علی کدا دے سوی دی حالات کا ہر سوی خلا کدا سے زما سوچ نشتے کہ جو دینو مو کم از کیسے ہوگا تم مثلا او دو دے ایک دم بس بارو خیجم زو خپل حل زل خپل پختو جبی دا پارا کوما
نفرت دیوانو نو نولاڑوا سنت د بہار دسرو گنو نو نولاڑوا لری دن نفرت دیوانو نو نولاڑوا سنت د بہار دسرو گنو نو نولاڑوا کاش تغند از می پغزل کی زیبل شے کاش تغند از می پغزل کی زیبل شے کاش می تصویر دتی ادان جوڑ بل شے پسند لائنی گنتی ہے رانا دا سو کچ گلونا پیوری گی پانی شانا دا سو کچ پسند لائنی گنتی ہے رانا دا سو کچ گلونا پیوری گی پانی شانا دا سو کچ دبت اس گونگے سنگے بلاڑا دا سوکتی دور فکر پبام پگ میں بلاڑا دا کاش تغل انداز میں پغزل کی زیب لے شوے کاش تغل انداز میں پغزل کی زیب لے شوے کاش تمہیں تصویر دے یا دانا جوڑ بلے شوے پپٹا خل کولا دزڑگی کسا داچ و پخپلا تو لٹالا دس پرلی کسا داچی پپٹا خل کولا دزڑگی کسا داچ و پخپلا تو لٹالا دس پرلی کسا دالک د گل دبیا بان تنہا بلاڑوا دا بخدے خبر پین انتظار د چا بلاڑوا کاش تغل انداز میں پغزل کی زیب لے شے کاش میں تصویر ددی ادان جوڑول شوے لال لال
خیال گل نسیم د پختو سندرو لپاره د جوړیدونکو ویډیو غانو له معیار هم خوښنه ده. دی وای خپل سندرو ته بداسي ویډیو غان جوړوي چې په پختنو کورونو کې خلک په ګډه سره وکټه شي. یو بل موضوع چې خیال گل نسیم یې پریشان کړي د پسندرو پرته د اجازه ته د ویډیو غانو مخته راتل دي.
د داسې نظریې مالک پیدائش میں پدا سے کور کے شیوی دی چلتا زمیدارا غن تک ٹیپ کور دی زمون گلتا وامی خی مساتلی دی ہو بالکل سادگی زمون پا کور کے اختیار دا نوز زمون پا کور کے جی بالکل دا سے ویڈیو نیش رگے دی چی آگے کی لکا چی دا کور دا رگے دو قابل نی نوزو دا سے حرکت بالکل نشم چی لکا زو خپل ویڈیو پا خپل کور کے نشم مغبو لگنا زما خپل دا چې ویډیو دی بالکل شي او کومه طریقه چې بس سټیج زناسي ما سره خپل موزیشن ناسي نو زما په خیال دی کې به صرف توجه چې نو غانې ته وي نور ته کې شاملول نه دي په کار خپل هم دا سوچ دی بهر هم اوس په کې داسې یو غلطه طریقه راوته را بل زما یو خپل غانا کته نو تاسو یقین وکړئ چې بیا ما له دې شرم هم راغی او ډېر زیات خفه هم شوم چې لکه دا اوس زه خبر هم نه یم زما په غانا باندې چا ویډیو کړې ده خو پته نه لګي چې څه څه پکې کړي دي لکه دا زه یو میسج دی خلکو ته پاس کول غواړم بس چې کم از کم دا زیاتې خو دی لکه د هغې د پاسه ډبنګ وکړي د فلمونو دغه پرا ولي که نه نو کم از کم دا یو ډېره غلطه طریقه ده او زه وایم چې دا امید کړي دي خلک دا دې مونږ سره خیر دې مرسته وکړي او زما خپله ځاني دا غاړو ته خواست دی یو درخواست دی چې خپله ویډیو تاسو په خپل روایت انداز کو کہ سنگے چھ پوجرو کہ وہ منا سو میلے سنو من کور آرشان بری اور دیر مزو کی دیر خون بکی اگر مخبل ہم دا غصود چھ دا غصان ویڈیو گانے گا سکو مخبل البند انشاءاللہ
خیال گل نسیم وائی که لیا بی خواہ پسی مکی کی دن کی او دنام نائے پی خو هنرمندان اندیخ من کڑی نو لبل خواہ دا موسیقی پا میفلونو کی خلق دا خپل خواہ اظہار پا ڈزو کولو سرکوی چھ پا خبر دا غکار دا هنرمندانو دا لا دیر پریشانہ سبب کی گی
صابر سے بھی شیر مخ ترازی کی سنگ بس پوگ میں ترسو خور نشی پختان مرد پیجنی جنگ پیجنی اس اپور تا میں فلون کی چمنگ سندرا او پچا بند خو لگے دن جی اگی ٹوپا کرا والی او اسمان تی اونی سے ڈز 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 نو داون زی او خاص کو م چ کم اس کم د موسیقی د ڈز سرا د ٹوپک سرا سینرا موسیقی خو زان ل یو تصویر دی خپل زبان لري خپل گویا دی تاسو ته یو میسج درکې شعر د توي تاسو ته خوشالولو د پاره په محفل کې دی هر سندرغاړي دا کوشش چې یاره دا محفل زه ډېر ښکلی وکړم او ښې سندرې په کې ووایم د هغې په اپوزټ ریزلټ کې مونږ صرف دا راځي داسې کېږي یا په کې چې جنګ وشي ښه که په لاره راځو مونږ خطرې او په دې حالاتو کې چې لکه دا سندرغاړي پروګرام د دې دویم چې دا هم یو ډېر لوی کار دی چې په دې حالاتو کې او بیا هغه ځای ته لړ شي او په هغې کې دا مسلې نو ډېر زیات پختونخوا کې د دې شي ډېر زیات یو ټینشن جوړ شوی دی چې نن سبا محفل خو بالکل په آرام سره نه کېږي
خیال گل نسیم وائی د سیمې د هنرمندانو د خیر خیګړې لپاره یو ټولنه جوړ کړې ده د په دغه لړکی د خیبر پښتونخوا حکومت څخه د مرستو غوښتنه کوي
زمونږ خو خپل دا یو سوچو زمونږ یو ټولنه جوړ شوې و زه دا هغې تنظیم نایب صدر هم یم زمونږ صدر صاحب دی فضل وهاب درد صاحب دا مونږ یو تنظیم مو را جوړ کړی دی پښتو ادبي کاروان زمونږ په کې دا خپل کوشش وکړو چې مونږ حکومت خو تر اوسه پورې لکه زمونږ مشرانو لمس ونه کړ مونږ نه یو خبر شوي چې یاره دې د حکومت دې سندرغاړو دې هنرمندانو ته څه وظیفه ورکړي یا
تاسو مشال ریډیو او ری په ډیره بخښنه د سندر امیل مو پرځه کنه واورید چې په سر کې مو تاسو ته یو ریپورت نشر کړی اوس وخت په پښتونخوا کې دونیم بجې سوی ل ملیحا میرزاده څخه د خبرونو لنډیز او لغورست تاسو ته ځوانانو ژغ خبرونه اصرار الله مومند وړاندې کوي
د ګلګت په نلتر سیمه کې د پاکستان د پوز ام آی اولس هلیکاپټر در اپری وتلو په پیخه کې شپږ کسان وژل شوي دي او یو شمېر نور ژوبل دي. د پاکستان پوز وایي چې په وژل شو کسانو کې دوه پایلټان د ناروې او فلیپاین د سفیرانو په ګډون د انډونیشیا او ملیشیا د سفیرانو کورودانه شامل دي. د هالند او پولند سفیران په پیخه کې ژوبل دي. تحریک طالبان پاکستان وایي دا هلیکاپټر دوی وشته دي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي د روانې میاشتې په 12مه نیټه به د پختونخوا اسمبلی ټول غړي د گوادر کاشمیر لار مبینه بدلولو فیصلې پر ضد د پاکستان پارلمان مخې ته احتجاجي ناست کوي. نوموړي د اعلان بیګا په اسمبلی کې د ټولو سیاسي ګوندونو د پارلماني مشرانو تر جرګې وروسته وکړ. د بلوچستان گوادر پولیس وایي له یو کور شپږ یمنی وګړي په داسې حال کې خوشي کړي چې په زنجیرونو تړل شي او په بدن یې د تشدد نښې وي. د سیمې پولیس یو مشر بیګا مشال ریډیو ته وویل دا کسان یې تېره ورځ په نوې آبادۍ کې عامهال خوشي کړل چې دوی د حاجي لوکمان په نوم د یو کس د نیولو لپاره په یو کور چاپه وواله. په کوزیر کې د جماعت اسلامي اعزاز المونږ د صوبایي اسمبلۍ 95 حلقې پر څوکۍ ضمني انتخابات ګټلې دي. په انتخاباتو کې د عوامي نشر ګوند خان بهادر په دویم نمبر راغلی. افغان چارواکي وایي چې په کونړ ولایت کې پرون امریکای ډرون برید کې وسلوال وژل شوی دي. نه چارواکو په خبره په برید کې د وسلوالو د یوې ډلې مشر سره د خپل زوی او ملګرو وژل شو. نه سوالو لاسه نه دی ویلی. سعودي عرب ویلي په یمن کې د 15 ورځني اوربان شروع کولو ته تیار دي چې هغو میلیونونو خلکو ته بشري مرستې ورسول شي چې شخړې ګواښلې دي. تېره ورځ د دې اوربان وړاندیز سعودي عرب د بارنو چارو وزیر عادل الجبیر او د امریکایي سیال جان کیری په ګډه وکړ. او تېره ورځ په برتانیا کې تر انتخاباتو وروسته داسې ښکاري چې د هیواد وزیر اعظم محافظه کار یا کنزرویټیو ګوند راتلونکو 15 کالو لپاره بیا په اقتدار کې پاتې شي. د بی بی سي لخوا ترسره شوې نظر پوښتنه ښایي چې کېدی شي د ډیوډ کیمرون ګوند د پارلمان د ولسي جرګې په 650 چوکو کې 306 ترلاسه.
دزوانانو لاسته راوړلې
ماته نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا وی ستونزې سپیشلی د جینکی کالج نشته دی واته او د ستونزو د حل لار
ینګ بلډ ته چې کوم غریبانان دي د پیسونو وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د مهانه پیس غم کوو.
د ځوانانو غږ خبرونه کې لا اسرار علم محمد سره نیخ په نیخ.
اوردونکو د ځوانانو غږ خبرونه کې د خپل کوربه اسرار علم محمد سلامونه ومني. د نن ورځې په ځوانانو غږ خبرونه کې موږ سره د پېښور د سیمې ځوان ترک افغان ملمد ترک افغان د آزاد پښتون سټوډنټس فیډریشن جنرال سیکرټری د ټول پاکستان د ترقی پسند ځوانانو د اتحادیې د خیبر پښتونخوا د څانګې تنظیمونکي هم دی. نوموړی د کال 2008 نه تر د 2009 پورې د سټیبل پیس اینډ ډیولپمنټ ارګنایزیشن تر سوری لاندې پامن کې د ځوانانو رول یا یوت فار پیس په نامه د خیبر پښتونخوا د څانګې مرستال اهم کار هم پاتې شوی. تاریخ د 2008 څخه تر 2008 کال پورې د پښتون سټوډنټس فیډریشن مشر وو. نوموړی په فیسبوک او ټویټر هم ډیر فعال دی او د پښتنو ستونزې نړۍ ته وړاندې کوي. تاریخ چې دا مهال موږ سره د ټلیفون په کرخه دی، له هغه سره به د هغه پردي او نورو یو شمېر لاسته راوړنو او راتلونکو پلانونو خبرې کوو. طارق ډیر ډیر ستړي مشه د مشالې ډیو د ځوانانو غږ خبرونه ته
ډیر مننه اسرار عالم صاحب.
څنګه ځوان مو څنګه تیریږي؟
الله فضل له شکر نه بس ځوان تیریږي.
زکه خبره ده طارق تاسو سره به خبرې کوو خو که خو هم وي اوریدونکو ته به خپلې د ټلیفون شمیرې او د سکایپ آی ډی هم وړاندې کړو که چېرې هغه موږ سره په پروګرام کې برخه اخیستل غواړي.
جی جی
مشال ریډیو ته ټلیفون وکړه
او موږ سره په ژوندیو پروګرامونو کې برخه واخلئ.
زموږ د ټلیفون شمیرې په دا ډول دي:
00 22 11 40 15 00 22 11 40 215 00 22 11 40 315 00 22 11 40 315
او که غواړی د خپل کور له ټلیفونه په وړیا توګه ټلیفون وکړي نو شمیرې له ځان سره ولیکئ:
0800 22 23 3.
او که انټرنیټ لرئ نو کولی شئ موږ سره د سکایپ له لارې هم اړیکه ټینګه کړئ.
پته یې ده مشال رادیو.
اوردونکو له پېښوره موږ سره طارق افغان د سکایپ د لارې میلمه دی. له هغوی سره به د هغوی په لاسته راوړنو خبرې کوو. طارق، منګ به پرل پسې تاسو په لاس راوړنو خبر کو، خو دا ته وای چې تاسو خپل مبارزه کله شروع کړه او د دې تر شا څه محرکات وو؟
اسرار علم صاحب، دین مخکې به زه وضاحت وکم چې دی وخت کې زه د پښتون سټوډنټس فیډریشن د مرکزی کمیټه ممبر یم. آزاد پښتون سټوډنټس فیډریشن د 2018 د دیارلس پورې یو آزاد تنظیم و، خو د هغې نه پس د پښتون سټوډنټس فیډریشن او د آزاد پښتون سټوډنټس فیډریشن یووالی راغی او اوس د پښتنو ځوانانو یو تنظیم دی پښتون سټوډنټس فیډریشن. اسرار علم مومن صاحب، سمره چې ستاسو سوال وکړو چې ما خپل مبارزه د کله نه سٹارټ کړو، زه د شپږم جماعت طالب علم وم چې ما د خپل پلار لایبرری کتنو، په هغې کې ما د باچا خان یو کتاب دی زما ژوند او جدوجهد، هغه زما لاسته راغی او په پښتو کې لیکلی شوی دی، هغه سټڈی کول ما شروع کړو. کتاب په داسې طرز کې لیکل شوی دی چې هغه کتاب تا ځان سره بالکل مصروف کی نه. دا کتاب چې ما کله وکتو نو زما په ذهن باندې هغه د انګریز د وخت کم ظلمونه چې و باچا خان سره بکېده، او باچا خان د پښتنو لپاره کم جدوجهد کړی و، کم قربانی ورکړې وه، څومره سختې تیرې کړې وې، نو هغې زما په ذهن باندې ډېر غټ اثر وکړو. خو کله چې بیا زه په 2003 کې اسلامیا کالج کې ما داخله واغسته، نو هلته ما د پښتون سټوډنټس فیډریشن د پلیټفارم نه خپل سیاست شروع کړو، او په اولنی کال زه د پښتون سټوډنټس فیډریشن اسلامیا کالج سینیئر نائب صدر منتخب شوم.
دا راته وایي چې تاسو دغه کوم سازمان اوس مشري کوئ، نو دا راته وایي چې تاسو کار څه دی؟
زمون کار په پښتنو ځوانانو کې د تعلیم او هنر رڼا خورول دي، د کلتور په بنیاد یو معاشره تشکیل کول دي چې په هغې کې د پښتون کلتور پرمختګ وشي، د لیبرل قوتونو د ترقی پسند قوتونو ملګرتیا، د ظالم مخنیوی کول دي، او یو جمهوری معاشره تشکیل کول دي. په دې تعلیمي ادارو کې د سټوډنټانو یونین چې دي د هغې د بحالۍ دپاره کوشش دی، او سټوډنټانو ته دې تعلیم چې څومره دی دا موږ فراهم کول دا زموږ منشور دی، او په دغه باندې موږ کار کوو.
طارق، دا هم تورونه لګي چې کوم د زده کوونکو سازمانونه دي په یونیورسيټو کالجونو کې، لکه څنګه تاسو د خپل ذکر وکړو، په هغوی دا تورونه هم لګي چې دوی جګړې کوي په سکولونو کې، کالجونو کې، په یونیورسيټو کې، او دغه رنګه چې کوم تعلیمي ماحول دی هغه خرابوي، څومره حقیقت دی کې؟
یاره جی، زه به دا ووایم چې تر سهدا پورې خدا خبره ټیک هم ده او غلطه هم ده، ځکه چې که موږ وګورو نو ضیاء الحق په 1904 کې په سټوډنټس یونین باندې پابندي ولګوله، بین کړه، دا هغې ځای د سیاسي پارټو کم ذیلي تنظیمونه چې سټوډنټانو هغې واغسته، په هغې کې د دې د تربیت هغه کم طریقه کار چې و د سټوډنټانو به کېده هغه هم ختم شو. خو په دغه دوران کې دا د افغان جنگ شروع شو، او دا جهادي خلک ټرین کول، دلته کې جماعت اسلامي ډېره زیاته منظم وه، ډېره زیاته سرګرمه وه، او د هغې سټوډنټ وینګ چې کومه د اسلامي جمعیت طلبه په دغه وخت کې د هغې په تعلیمي ادارو کې د اسلحې کلچر، د کلاشن کوپ کلچر، او په زور باندې په بل باندې خپله نظریه منل، دا قسمه کارونه سټارټ کړل. نو همیشه ککله هم دلته کې جګړه شو ده، نو هغه په نظریاتي بنیاد باندې شوی ده، په کار نه ده چې جنگ جګړه وشي، خو دغه کم تنظیم چې دی دی همیشه راشي نور سټوډنټانو ته په زور باندې خپل نظریه په هغې مسلط کوي، چاته به وایي چې تاسو میوزیک مخه کوئ، میوزیک بند کوي، په چا باندې به د سټوډنټانو د ویلکم پارټیانی، فیرویل پارټیانی دی به ورشي، په هغې باندې به په زور باندې پارټیانی بند کړي، سهاره به د دې والي چې دا فحاشي ده، اوریانی ده. نو د دغې خلاف بیا بعضې سټوډنټان چې دي هغه راپاسي، د دغې زور زبردستۍ خلاف هغې هم خپل سټرګل کوي. خو زه دا په یقین سره یم چې کچري دغه تنظیم کچري زور زبردستی ونه کړي، نو بل یو تنظیم هم داسې نشته چې هغه په تعلیمي ادارو کې جنگ وکړي، جګړه وکړي او بدامنی پیلا وکړي.
تاسو د کوم تنظیم ذکر وکړو چې اسلامي جمعیت طلبه هغوی تشدد نه کار اخلي، نو بیا په موسیقۍ باندې او په نور چې کوم تفریحي پروګرامونو په هغې بندیز لګي، نو بیا تاسو هم هغې خلاف راپورته کیږي او د هغوی سره جنگ کوي که څنګه؟
نه، موږ خو د هغې سره جنگ نه کوو، خو موږ همیشه اډمنسټریشن د یونیورسټۍ چې کوم مشران دي هغې موږ په دې کې انوالو کوو، او دا ورته بار بار وایو چې یاره دلته کې اډمنسټریشن شته، د هغې کار دا دی چې هغه دلته کې په دې یونیورسټۍ کې کسه غلط کار کیږي، چې په کار ده چې د یونیورسټۍ اډمنسټریشن د هغې خلاف اکشن والی. کسو کې پارٹی کوي نو هغه الریډی مخکې د ډپارټمنټ نه اجازه اغستې ده، وایس چانسلر نه اجازه اغستې، نو دې دغه شی نه منې، دې راځي خپل نظریه په خپل د چړې او د ټوپک په زور په زبردستي باندې په خلکو باندې منی. که تاسو ته یاد وي په 2009 کې د انجینیرینګ یونیورسيټي یو سټوډنټ او عدنان چې هغه د تنظیم شهید کړو، دا غي ګنا صرف دا و چې دا غد ترزوی موسیقي اوریدا په سلو आवाज کې، نو دی دا غ سره جنگ جګړه وکړه. دا عدنان مخې ته راغی چې یار تاسو دې سره څه کار دی، د خپل کار دی، تاسو خپل نظریه ده، لکه اسلام کې هم دا وجه لا کراه فی الدین، په دین کې جبر نشته. نو په هغه وجه باندې دی هغه په وکټو کې میخونه ټکوالی و، هغه په دې سر سرواله و، هغه د مور یو زویو چې انجینیرینګ یې کمپلیټ کړی و، هغه دی شهید کو. نو په دغه قسمه اکټیویټیز او دغه قسمه کارونو خلاف بیا موږ بھرپور احتجاج کوو، موږ د پریس سهارا لو، موږ د ریډیو د ټی وی سهارا لو، موږ اډمنسټریشن باندې دا فورس راولو چې دغه تنظیم چې دی دغه دغه قسمه اکټیویټیز او کاروایان منی کړي. او کلام چې یو جنگ یو جګړه شوی ده، نو که تاسو تاریخ وګورئ نو په دې کې به پهل دغه تنظیم کړي بل تنظیم بنی کړي.
نو طارق افغان به تاسو خپل هم څو وارې جیل ته تلستې، نو دا غي څه وجه؟
دا غي خو وجه دغه و چې موږ همیشه کله د فیسونو کې اضافه وشي په دې مسټه کې، کله داسې بل قسم کارونه وشي چې دا غي خلاف موږ جلوس وباسو، جلسه وکړو، نو دغه اډمنسټریشن دا نه غواړي چې دغه تحریک موږ وچلو، هغه په موږ باندې اف آی آر وکړي، موږ جیل ته دننه کی. بل زبدا ویم چې دا کله عدنان مړو، نو دغه تنظیم خلاف موږ یو ډېر ښه مبارزه کړو چې د عدنان ته انصاف میلاو شي. نو بجای د دې چې حکومت دغه دهشتګرد خلک نیولې وي، نو هغه موږ د نقص امن په بهانه باندې یو میاشت جیل ته کړو، او د جولای میاشت ټوله موږ په جیل کې وستا. یا دغه سی پروس کال کتا سو ګورای د ویلنټاین ډے پروس باندې چې کومه جګړه شوی و په هغه کې یو سټوډنټ لګي بلېمو، نو په موږ باندې دی د دروغو تورونه ولګول، خاص کر په ما باندې چې دا ګولې د چلولې دا په موږ باندې د قران سوزولو د دروغو مقدمه وکړه چې ردی قرانونه سیزلې دي، لکه دی د خپل سیاسي مقاصد لپاره هر هغه کار کوي چې هغه بالکل لکه نه انسانيت منی، نه اخلاق منی، نه لکه هر حد پوری زی. نو هغه کې موږ یو میاش په جیل کې تیر کړه، موږ لکه دغه جیلونو نه دغه زور زبردستی دغه زیاتونه موږ نه یریږو، موږ همیشه خپل آواز اوچت کړی دی د امن لپاره، د جمهوریت لپاره، د ترقۍ لپاره، د طالب خلاف، د دهشتګردۍ خلاف، د انتها پسندۍ خلاف، او ان شاء الله بیا به مو چت.
اوردونکو زه تاسو ته وایم چې طارق افغان چې کوم د عوامی نیشنل ګوند د زده کوونکو د سازمان مشر دی، هغوی چې کوم تورونه ولګول په اسلامي جامع طلبا باندې، موږ به هڅه کوو چې د هغوی غبرګون هم مخې ته راشي. طارق دره ته و چې تاسو د ټول پاکستان د ترقی پسند ځوانانو د اتحادیې د خیبر پختونخوا د څانګې تنظیمونکي هم استئ، نو اول خو زموږ اوردونکو ته و چې دغه اتحادیه څه ده او څه کار کوي، او تاسو خپله په دې کې څه برخه لري؟
په دې کې خو زه د خیبر پختونخوا د سیمې ارګنایزر یم، د آل پاکستان پروګرسو یوت الائنس ته، چې په دې کې زمونږ سره چې په پاکستان کې څومره هم ترقی پسند د ځوانانو تنظیمونه دي، چې په هغه کې بی ایس او ده، په هغه کې پی ایس او ده، په هغه کې نیشنل جموں کشمیر نیشنل اسٹوڈنٹس فیڈریشن دے، پاگی کی پختون اسٹوڈنٹس فیڈریشن دے، داسی نور تنظیموں نے دی. منگ دی یو داسی وسیع اتحاد جوڑو چې زمنګ نظریات زمنګ کم مسلې دي چې دا غي مشترکه منګ حکمت عملی غي ته جوړ کو، دا غي مخنیوي وکړو. لکه کوم ګورو نو هر طرف ته ترقی پسند خلاف دلته یو انتها پسندانه کارونه روان دي، چې چرته هم ترقی پسند سړی دی، چرته هم د خاورې د حق غوښتونکو والا دي، اغی په ټارګټ دی. کتا سوګورې د عوامي نیشنل پارټي څومره کارکونان څومره لیډران اغه په ټارګټ شو، اغه وجلې شو، صرف د دې د وجنه چې موږ د طالب مخالفت کوو، موږ د دهشتګردو مخالفت کوو، موږ د انتها پسند مخالفت کوو. نو موږ وایو چې داسې یو تنظیم جوړ شي چې موږ دا ټولې په بلوچستان کې سمسلې، په سند کې سمسلې، په کشمیر کې سمسلې، په خیبر پختونخوا کې سمسلې، کوم چې احتجاج کوو، نو چې هغه احتجاج په بلوچستان کې مسله وشي نو چې صرف د بلوچستان ترقی پسند سټوډنټان یا ځوانان نه راپاسي، د هغې دپاره د سند ترقی پسند سټوډنټان او ځوانان هم راپاسي، د هغې دپاره د اسلام آباد او د پنجاب ترقی پسند سټوډنټان هم راپاسي، د هغې دپاره د خیبر پختونخوا ترقی پسند سټوډنټان هم راپاسي او یو مؤثره احتجاج کوي او د هغې مخنیوی کوي.
نو په لنډو ټکو کې راته ووایه چې ځکه چې ستاسې لاسته راوړنې دومره ډېرې زیاتې دي چې هغه ډېر وخت په منګ نه اخلي، نو په لنډو ټکو کې راته ووایه چې ستاسو دغه اتحادي څه نتیجې مخې ته راغلي که څنګه؟
نو په الحال خدا د ارګنایزینګ په عمل کې موږ دا تنظیم ارګنایز کوو اوس، دا چونکه اوس جوړ شوی دی موږ باقاعده د دې کار شروع کړی نه دی، په ډېر لنډ ورځو کې به زموږ باقاعده کیبینټ اعلان شي او بیا به موږ خپل کار شروع کړو.
ښه، د قبایلي سیمو ځوانان ستاسو خبرې اوري، هغوی ته څه وایي چې څرنګه هغوی په دې کې ګډون کولی شي؟
د قبایلی سیمو الکانو ته ځوانانو ته خو به زما دا اپیلی چې هغې زیات نه زیات په سیاسي عمل کې برخه والي. دلته کې دا په دې پېښور پوهنتون هده پورې به زه دا ووایم چې څومره قبایلي ایجنسۍ دي، نو د هر ایجنسۍ خپله خپله سوسایټي ده چې هغه خو صرف د یو ویلکم پارټۍ پورې او د یو کلچرل نایټ پورې محدودي. زه به دې ته دا ویم چې څومره زیات نه زیات دی په سیاسي تنظیمونو کې ګډون کولی شي، نو دې ګډون وکړي چې د دې اویرنس راشي، دې پوه شي په خپلو مسایلو باندې، په خپلو وسایلو باندې او په خپل مستقبل باندې، ځکه چې قبایلي هغه بدقسمته خلک دی چې د پاکستان جوړېدو نه اخله تر اوسه پورې دې ته د انصاف حق هم نه ملاویږي. که چېرې چا سره زیاتې وشي نو د اف سی آر لاندې جرم به یو کس وکړي او د هغه ټول خاندان، د هغه ټوله قبیله به حکومت ونیسي. نو د دغې اف سی آر د خاتمې دپاره او د فارټا په دې خیبر پښتونخوا کې د شاملولو دپاره سیاسي پارټو کې د قبایلي ځوانانو ګډون چې دی نو دا ډېر لازمي.
څه وایي تاسو چې ولې، مطلب څنګه تاسو خپل باندې ویل چې د لسیزو راهیسې په قبایلي سیمو کې اف سی آر قانون دی، هلته کې عدالتونه داسې نشته چې لکه نور څنګه د پاکستان په بندوبستي سیمو کې دي، د دې تر څنګه سکولونه وړنګول شو، داسې ډېرې خبرې دي، نو څه ګوري چې د دې مسلو د حل لپاره قبایلي ځوانان ولې نه راپورته کیږي؟
نو قبایلي ځوانان یو خود تعلیم ډېر زیات کمی دی په قبایلي علاقو کې، بالکل لکه خلک ډسپلیس شوي دي، آی ډی پیس شوي دي، د خپلو علاقو نه بهر دي، د هغې کاروبارونه تباه شوي دي. نو په دې حالت کې چې هغه ټول نفسیاتي بیماران شوي دي، نو هغې به تعلیم طرف ته څه مخه وکړي، هغې به ترقۍ طرف ته څه مخه وکړي. د دې دپاره لازمي خبره دا ده چې حکومت فوراً قبایلی علاقې په دې خیبر پختونخوا صوبه کې شاملې کړي، هلته د اف سی آر خاتمه وکړي، هلته عدالتي انصاف وړاندې کړي، هلته د تعلیمي ادارو د یونیورسټو اعلانونه وکړي، او په سیاسي پارټو باندې خو چونکې دی بندیز لري کړی دی، خو هغه شان حالات هلته نه دي جوړ چې سیاسي پارټۍ خپلې هلې ځلې وکړي. دا دهشتګردي به ختمول غواړي هلته کې، ځکه چې د دیرشو کالونه دا کم جنگ چې روان دی په دې کې دغه قبایلي عوام چې دی دا د سینډویچ په شان دل شو، دی مړ شو، دی پړم شو او مړم شو.
سمه ده، موږ سره اورېدونکي له دوی سره خبرې کوو. ستړي مشي، څوک خبرې کوي؟ ستړي مشي، څوک خبرې کوي؟ ستړي مشي، زما آواز اورئ تاسو ته؟ بالکل، خپل نوم راته یاد کړئ ورور، او څه به ویل غواړئ او د کوم ځای نه خبرې کوئ؟
دبي نه خبرې کوم، جمال الدین مې نام ده.
جی جمال الدین صاحب، څه به ویل غواړئ؟
دا څه چې دا کوم خبرې اوس کړې که نه،
ما هوا
لکه اوس مذهبي پلټۍ دی، دغه کې کوم پوی کسان وي، لکه مطلب دا ده چې پښتونولي ته ضرر نه ورسیږي که نه، کوم مذهبي پلټۍ دي، دا کې یو دوه درې کسان مطلب پوی کسان چې شر غبال نه جوړوي، او کوم سیاسي پلټۍ دي، دغه نه داسې یو دوه درې کسان چې شر غبال نه جوړوي، لکه داسې د آر فرقه نه کسان یو کمیټه غوندې جوړه شي، چې آر فرقه نه کسان کوي چې وا موافقه یو شای کړای شي، مونږ ته خو د شرارت د غبال د مشکل خو مونږ ته ټولې دغه پوی نه روغوري دي چې یو دلر دسي دلر درسی، یو یې جزب پخا کایم بل یې جزب پخا کایم، مونږ ته ضرر وره سوالو کومونه تا،
ها
پښتو ته هم ضرر وره سوالو.
او تاسو د کوم سیمې سره تعلق ساتئ؟
زه خوست سره تعلق ساتم.
ها مننه تاسو نه طارق، که تاسو له دوی په خبرو رسیدلی وای نو ما چې څواغ سلاغه داسې دي چې دوی پښتانه څوک، مطلب څوک ته یو لار خې څوک ته بل لار خې کم خولاړ شي.
بالکل د دې خبره صحیح ده او دا د وخت ضرورت هم دی لکه څنګه تاسو سګوري دا د گوادر کاشغر د روټ د راهداري د بدون خبره کیږي نن سبا په دې په پښتنه سیمه کې ډېر یو لوی احتجاج روان دی. نو دا همیشه د پنجاب بالا دستي طبقې د دې پښتنو سره ظلم کړی دی د دې په حقوقو باندې ډاکا چولې ده. دا یو فرچون چینجر په انګلیش کې دی ته وایي چې قسمت بدلون کې یو پروجیکټو چې هغه به د حسن عبدال داود خیل بنو لکیمر ودی خان زوب او د پښتون سیمه باندې به دا گوادر ته رسېدو چې د دې سره به یو فایبر اپټیکل کیبل لائنو د سره به ګیس او تیل پایپ لائنو یو به سره تیزترین ټرینو اکنامک زون به سره فری ټریډ زون به سره د دینه به افغانستان ته پنځه لارې تلې ایران ته به د دینه لارې تلا چې د سنټرل ایشیا به ټول د پښتنو په غیږ کې راغورځولې وه او د دینه به درې عرب خلک چې دینو هغه فائده وچتوله. خو د بدقسمتۍ نه د پنجاب بالادستي طبقې هغه لاره بدله کړه او پنجاب باندې بوتلا موټروے لاہور پورې لاہور نه بوس کراچی پورې موټروے جوړې بیا بغو درته. نو دې سیاسي پارټولا کاغه مذهبي دي ک مولانا فضل الرحمن دي ک سراج الحق دي ک محمود خان چکزئی دي ک پی ٹی آئی دا عمران خان دي ک این پی دا په کار ده چې دا خو د یوې سیاسي پارټۍ مسله نه ده، داغي ایشو نه ده، دا خو د قوم د صوبې د مستقبل مسله ده، د دې د ترقۍ مسله ده چې په دې باندې دا ټولې پارټۍ یو شي او بالکل په یو اتفاق باندې د مرکزی حکومت ته ودرېږي چې نور د پښتنو سره دا ظلم دا زیاتې دا نه منو. نو زما په خیال دا ضروري خبره ده د وخت مناسبت سره چې دا ټولې پارټۍ کاغه مذهبي دي ټیک ده، هغه بخپله نظریه د فضل الرحمن بخپله نظریه د جمعه اسلامي بخپله نظریه د عمران خان بخپله نظریه، خو حقوق او فائده زمونږ د ټولو یو ده، ګټه او نقصان زمونږ د ټولو شریک دی.
اوریدونکو، طارق افغان چې کوم تورونه ولګول په پنجاب حکومت باندې یا مرکزی حکومت باندې، نو هغوی له دې څخه انکار کوي. طارق، خپل خبرونې ته براشو، ستاسو لاسته راوړنو ته براشو، نو دا ته وایي چې د 2008 نه تر 2009 پورې تاسو د سټیبل پیس اینڈ ډیولپمنٹ ارګنایزیشن تر سوری لاندې په امن کې د ځوانانو رول یا یوت پر پیس په نامه باندې تاسو د خبر پښتونخوا د څنګ مرستیال همکار هم پاتې شوي ستئ. نو پر دغه غرض موږ اوردون کوته وای
دا د جی سسټینبل پیس اینڈ ډیولپمنٹ ارګنایزیشن سپیډو چې د دې یو څنګه وا یوت پر پیس ځوانان د امن لپاره، زه د دې د صوبې مشر ما او په دغه لړ کې موږ به د پېښور یونیورسټۍ، د اګریکلچر یونیورسټۍ، د اسلامیا کالج، د انجینیرینګ یونیورسټۍ، د دې ټولو یونیورسټو د هر ډپارټمنټ ځوانان جنکۍ ولکان دي ته به موږ په امن باندې، په جمهوریت باندې، په لیډرشپ باندې، په دې باندې به موږ دې ته ټریننګونه ورکول. په دې کې یو غټ ډیولپمنټ موږ دا کړو چې پاک افغان یوت کونسل موږ جوړ کړی و چې د افغانستان نام ځوانان راغوښتي و دلته کې او د پاکستان ځوانانو پکې موږ په دې غونډ ملکي هغه سیمینارونه کړي و. بیا موږ د دې ځین افغانستان ته تللي و چې را پیپل د عوامو سره چې کوم رابطه ده چې دا د دې دواړو ملکونو ترمنځ سیوا شي او زموږ دا کوم کشالي چې دي په دې تر باندې موږ د عوامو په ذریعه، د ځوانانو په ذریعه، ځکه چې ځوانان د مستقبل معماران دي او په دې ذریعہ باندې دا زمونږ اړیکې چې کوم دي د خیشي او موږ په امن سره او په خوشحالی سره ژوند تیر کو. دغه زمونږ دغه بل د کوم کلستر بمونه چې دي د خلاف به موږ مهمونه چلول په یونیورسټي کې، د سمال آرم چې کوم دا وړي اسلحه دي د خلاف به موږ مهمونه چلول چې را دا ختم شي، د دې استعمال کم شي، ډیر زیات داسې د هوائي فایرنګ شو چې دا یو ډېر ناسور دی زموږ په معاشره کې، د دې خلاف به موږ مهم چلاو.
تاریخ موږ سره وخت ډېر زیات کم دی، نو زه غواړم چې لنډې لنډې پوښتنې ستاسې نه وکړم او تاسې ما ته لنډ لنډ ځوابونه راکړئ. ستاسې د امن تحریک په نامه چې کوم ستاسو تحریک و، نو د هغې په اړه اوردونکو ته لږ وایي.
د امن تحریک زه د ځوانانو کوآرډینیټر وم، دا کله چې د سوات نه آی ډی پیز رالل نو ډېر داسې تنظیمونه وو چې چا به د آی ډی پیز دپاره چا به له لوټې وړي، چا به له وړول، چا به له خیمه وړه. خو موږ په دغه ټیم کې داسې پروفیسران، وکیلان او موږ داسې ترقی پسند سټوډنټان موږ کېناستو او په دې هم سوچ وکړو چې دا ارس خو څه عالمي دنیا ورکوي، څه د پاکستان حکومت ورکوي، څه نور تنظیمونه، خو امن به څنګه راولو؟ د دې دپاره به کوشش څوک کوي؟ نو موږ د امن تحریک په نوم باندې یو تنظیم جوړ کړو چې د هغې موږ ډېرې غټې غټې قبایلي جرګې، د سوات جرګې، د دې غونډي صوبي جرګي منګو کړي او د آی ڈی پیز د واپس د پاره منګ چې دینو اقدامات وکړل او امن بسنګ راځي د هغې د پاره منګ یو تاریخي اعلان پېښور پېښور ډیکلریشن په نوم باندې په ټیکسټ بک بورډ دفتر کې دو ورځې سیمینار او کوچ په هغې کې ما د تعلیم په اړه پریزنټیشن کړی و او منګ اعلان پېښور وکړو چې په هغې کې دا خبرې وي چې یاره حکومت ته ټارګیټډ اپریشن وکړي دا د دروغو اپریشنونه چې کله یو اپریشن دی کله بل اپریشن دی کله بل اپریشن دی منګ دا نه منو او په هغې کې ډېرې داسې خبرې وي چې هغه منګ حکومت ته د ملک اسټبلیشمنټ ته وړاندې کړې وي چې که په دې خبرو باندې عمل وکړی شي نو امن راتلی شي.
سمه طارق، تاسې د پاک افغان یوت کونسل دغه کې هم راځي، جوړونکو کې هم راځي دغه کونسل، نو دغه کونسل څه ګور داسې ډېر غیر فعال نه ښکاري نن سبا؟
بالکل جی، دا نن سبا لگ غیر فعال شوی دی. منګ دلته چې کوم دا پاک افغان پیپلز فورم دی نو دا غی لاندې اوس منګ کار کوو، دغه تنظیم چې دی نو هغه لگ غیر فعال شوی دی، خو زمونږ اراده دا ده چې ان شاء الله دا به ډیر زر منګ بیا دوباره فعال کړو.
سم، تاسو یو شمیر سیمینارونو کې او ورکشاپونو کې هم برخه اخیستې ده، نو د ځوانانو سخدریزی په نامه چې کوم ورکشاپونه شوي دي په پېښور کې، د هغې په اړه اوریدونکو ته وایي چې سخدریزی څنګه نن سبا ده او د هغې نه د پښتانه ځوانان څنګه متاثره کیږي؟
جی،
ما ویلې چې په پښتانه ځمکه باندې سخدریزی ته تاسو څنګه ګورئ او څه ګورئ چې له دې ځوانان څنګه متاثره کیږي؟
انتها پسندی چې کومه په دې خطه کې زمونږ روانه ده، نو موږ خدا وایي چې دا دهشتګردي چې کومه ده، دا انتها پسندي چې کومه ده، نو دا سټیټ سپانسر ده، ځکه چې لس دولس کاله وشو تر اوسه پورې ډېر اپریشنونه وشو او دا غي خاتمه نه کیږي. یو ورځ دی وایي فضل الله مړکو، بل ورځ وایي حکیم الله مسعود مړکو، خو دوه درې ورځې پس هغه بیا را پیدا شي. نو دغه انتها پسندي چې کومه ده، نو ځوانان چې دغه ذهنونه کچي او سټیټ سپانسر دا او دغه مذهبي پارټي چې دغه په کاروایانو باندې اس قسم چک نشته، چې نېشنل اکشن پلان اوس جوړ شوی دی او په پېښور پوهنتون کې اوس هم د جماعت الدعوا لیټریچر چلیږي، هغه په کمرو کې تقسیمیږي. د دې موږ بھرپور مخالفت کوو او سو سپیر موږ یونیورسټي اتارټیز ته ولیکل درخواستونه ملور کړل چې دغه تنظیم بین تنظیم چې کومه دی دا دلته لیټریچر تقسیمی خو چارواکي د دې خلاف اس اکشن نالي. نو په دغه حال کې چې دغه بین تنظیمونه خپل لیټریچر تقسیمی نه څنګه انتها پسندي به څنګه ختم شي؟
سم، که څه هم د پاکستان حکومت وایي چې هغه کوم وسلوال دي خو بعد هغه پکې نه کوي او د ټولو خلاف پوځي عملیات روان دي. طارق افغان، په اخره کې درته وایي چې اخري شی بي دي راتلونکي لپاره ساسو پلانونه څه دي او څه کول غواړي او دغه رنګي پښتنو ځوانانو لپاره څه پیغام لري؟
چونکی زوس د پښتون سوانس فیډریشن د مرکزی ارګنایزنګ کمیټه ممبر یم، زمونږ اراده دا ده چې دا د پښتنو ځوانانو دا تنظیم دا موږ په داسې جدید خطوطو باندې منظم کړو چې هغه ځوانان په خپلو مسلو باندې په خپل ایشوز باندې هغوی بالکل پوهی چې زمونږ دشمن څوک دی، زمونږ دوست څوک دی، زمونږ وسایل څوک دي، زمونږ څه دي، زمونږ وسایل موږ نه څوک وړي، ولې وړي، په څه وجه وړي، دا دهشتګردي چې روانه ده د دې تاریخ څه دی، د موجوده شکل څه دی او راتلونکی شکل به سي، زمونږ د تعلیم اهمیت څه دی او تعلیم به موږ په دې سوسایټي کې خورو څنګه، زمونږ د خپلې ژبې او د کلتور لبه موږ ترقی څنګه ورکو. نو په دغه خطوطو باندې موږ د خپل تنظیم منظم کوو او خاص کر نن سبا چې کوم د گوادر کاشغر د ایشو ذکر ما وکړو، په دې باندې زمونږ د تنظیم یو بھرپور سټینډ دی، یو کوټلې ګامونه موږ اوچت کوو. بل زمونږ په کوټه کې د ټولو سټوډنټانو د تنظیمونو یو آل پارټیز کانفرنس شوی دی او دغسې موږ اوس دلته کې هم دا پلان لرو چې د دې صوبې په ټولو تعلیمي ادارو کې، په کالجونو کې، په یونیورسټو کې موږ داسې یو مهم وچلو چې موږ پمپلټ تقسیم کړو، چې هغه کې د دغه ایشو باره کې خبري په دې کې موږ ریفرندم وکړو.
مهرباني ډیره مننه تاسو نه طارق افغان، موږ سره د پېښور نه د سکایپ د لارې ملمو. تاسو د هغوی په لاسته راوړنو واوریدل چې هغوی څه قسمه مبارزه روانه کړې د پښتنو د حقونو لپاره. همدې سره خپل کوربه سلام ته اجازه ورکړئ. د الله پامان.